درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګر نن می ساته خبري مجله کې مو ز اجمل ان له نورم کارانو سره زیار کله کوم په دې خبري مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل د قطر په غونډه کې چې ټاکل شوی و افغان هیئت ورشي او تل وسلوالو طالبانو سره خبري وکړي خی د دې هیئت ګډون لاخو شي دا مو د سر موضوع ده چې پرې به ریپورټونه او بحث ولرو خو پیل له خبرونو کوو سلیم احمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی د سولې ولسی حرکت غړو په خوست کې لاریون وکړ کرملن ایران کړی چې د شمالي کوریا رهبر روسیې ته سفر کوي د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی د سرچینې د نوم نشول په شرط نن ازادي رادیو ته ویل چې د غونډې ته د لوی هیئت د سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه سوې چې د قطر حکومت په دې غونډه کې د ګډونوالو نوی لست افغان حکومت ته سپارلی چې حکومت د منلو وړ نه دی سرچینې ویلي چې د قطر په رالېږلې لیست کې د مسکو د غونډې د ګډونوالو د نومونو تر څنګ د افغان حکومت له اعلان شوي لیست څخه هم دېرش کسان ورزیات شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تنی دې کسان پکې نسته سرچینه وایي حکومت قطر ته احوال ورکړي هغه الوتکه چې د غونډې په ګډونوالو پسې افغانستان ته راستول کیږي نه دی راځي تفصیل وروسته د سولې ولسی حرکت وایي چې په خوست کې د افغان حکومت او د طالبانو لخوا د جلا جلا عملیاتو د پایل د اعلان پر ضد لاریون وکړ دغه حرکت وایي د لاریون برخوالو د جګړې له ټولو شکیلو اړخونو د سولې او پخلاینې غوښتنه وکړه د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
نن په خوست کې سلګونو د پی پی ایم پلویانو لاریون وکړ د لاریون پر مهال یې د جګړې پر شکیل اړخونه باندې د اوربند ژغ وکړ چې نور باید دغه روان حالت پای ته ورسول سي همدارس د لاریون پر مهال د حکومت له لوري د خالد عملیات او د طالبانو له لوري د الفت عملیات وغندل سول
د سولې ولسی حرکت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خوست تر څنګ په ننګرهار بلخ هلمند او کندهار کې هم لاریونونه وکړي د بې سرحده خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه دغه سازمان په کلنی فهرست کې چینن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروې او تر ټولو ناوړه هیواد ترکمنستان ګڼل سوی که څه هم په دغه فهرست کې افغانستان په هغو هیوادونو کې راغلی چې ډیر خبریالان پکې وژل سوي خو بیا هم د بیان د ازادي له مخې په 121 کتار کې راغلی دی پاکستان په 123 او ایران په 111 کتار کې راوستل سوی دی افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو قزاقستان قرغزستان تاجکستان او ازبکستان په نسبت د بیان په ازادي کې مخکښ دی په فهرست کې افغانستان له نورو هیوادونو هم لکه روسیې چین او آذربایجان څخه مخکې دی پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچۍ څخه ګوادر ته روان وو له موټرو کښته کېدو ته مجبور کړل ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنو وروسته ځینې مشخص کسان ووژل د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
په پیښه کې 14 یا 15 کسان وژل شوي دي او دا پیښه تېره شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې شوې ده او د لومړنۍ شواهدو څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي
د حملې مسؤلیت د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتونکې ډلې منلی دی کرملن اعلان کړی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په اعلان کې لري چې پر ورنو 12 ورځو کې روسیې ته سفر وکړي کرملن په هغه لنډه کې اعلامیه کې چې نن په خپل ویب سایټ کې خبره کړې ویلي چې کیم ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا بلنه ورکول شوې او دی به پر ورنو 12 ورځو کې روسیې ته ولاړ سي په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې را روانه اونۍ چین ته سفر وکړي دی به را روانه جمعه او شنبه د یو کمربند او یوې لارې د پروژې په نوم غونډه کې برخه واخلي په دې غونډه کې د لسګونو هیوادونو نو حکومتي مشران برخه اخلي چې په نړۍ کې د سړکونو او تجارتي لارو د جوړولو پر لارو چارو بحث وکړي ځینو رسنیو داسې ګونګوسي خبره کړې چې پوتین شای لکیم سره په بلادی وستوب کې چې د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه پروت بندري شار دی وګوري کرملن دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر یو موافقه د سلاکېدو هڅه کوي چې په مرسته یې په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو پر سر ولړ شوی کړکیچ ختم شي په واشنگتن کې دیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولې چې هڅه کوي د ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د اصلاح سوي راپور تر خپرولو لنډ شیبه مخکې د کانفرنس پر رابللو سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې په راپور کې راغلي دي. د مولر دغه تفصیلي راپور د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دی. مخکې تر دې چې د راپور اصلاح سوي بڼه کانګرس ته ولیږل سي او په عامه خپره سي، لوی څارنوال بار هم مرستیالي رود روسین سټاین په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. دوی په کنفرانس کې د مولر د نږدې 400 مخیز راپور په اړه پر خپل برداشت خبرې کوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال به د خپلې پروسې په اړه د پوښتنو تر ځوابولو وروسته دغه راپور کانګرس ته وړاندې کړي. ډیموکراتې نانسی پلوسی چې د استازو جرګې مشره ده ویلي چې لوی څارنوال د ولسمشر ټرمپ د خوندي ساتلو لپاره په خپل یو طرفه ذهنیت سره خپل اعتبار او د عدلي وزارت خپلواکي زیانمنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره نن پنجشنبه خبریالانو ته وکړه. پیسکوف ویلي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین د یوه همکار یوری یوشاکوف تر څنګ لګڼو روسی چارواکو سره پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي.
دوستانو خبرنامو لازادی راډیو نو واوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د قطر د بین الافغاني غونډې د لغوه کېدو امکان زیات شوی دی. د خبرو وروسته تر هغه کېږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د تلونکي هیات سفر وسنډید. په قطر کې د دغه غونډې د جوړېدو یوه موضوع د چارواکو په وینا د اوربن موضوع وه. دا چې د اوربند په اړه په افغانستان کې عام خلک په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو قربانیان سوای په دې اړه یو تفصیلي رپورت لرو. دا به واوري چې د چورې ولسوالۍ چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغلته د ماشومانو پر مخ ټول ښوونځي تړلي دي. دا نورستان نمو بیا رپورت ترلاسه کړی دی چې د دواب ولسوالۍ په مرکز د پنجشنبې په 4 بجو د مزایلو یا توغندیو بریدونه شوي دي. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو، دا موري چې د بیپولي خبريالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی نن په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنې رپورت خپور کړه. وایي چې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت د خکېدو نه بلکې د خرابېدو خواته روان دی. دا ازادۍ راډیو ده. د حکومت و سرچینه وای احتمال لري چې د قطر د بین الافغاني خبرو غونډه ونشي. د سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. د خبرې وروسته لاغې کیږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د سولې د تلونکي هیات سفر لغوه شو. اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې دی، په تیرو خبرونو کې هم په دې اړه معلومات راکړل، بیا هم را سره دی، مننه ترې کوو. اکرام دا راته وایي چې دغه د دوهې ته د افغانستان څخه یا د کابل څخه په ځانګړې توګه د هیئت سفر د لغوه کېدو د دلایلو په اړه تر اوسه پورې څه نوي رامخته شوي دي؟ چارواکي څه وایي چې ولې دغه سفر تر اوسه نه دی شوی او علت یې څه دی؟
مننان صاحب، یوه حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه شوې چې قطر حکومت په دې ناسه کې د ګډون کوونکو کسانو نوې لیست افغان حکومت ته راستولې چې حکومت ته اصلا دغه لیست منلو وړ نه دی. دغه سرچینې ویل چې په دې لیست کې په دغه راستول شوی لیست کې چې افغان حکومت ته د قطر د حکومت له لوري نه راستول شوی دی، د مسکو د ناستي چې سمو د وړاندې کوم غونډه په قطر کې شوی و ولته افغان سیاسيونو برخه اخیستې و، د هغه کسانو نمونه په دې لیست کې شته. د دې تر څنګ د غوي تر څنګ د نوي لیست نه چې کوم افغان حکومت اعلان کړی دی، 13 کسان لدین هم ورجت شي وي دي چې دغه 13 کسان هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله عبد الله ته نږدې کسان نه دی. او همدارس په دغه نوي لیست کې چې د قطر له لوري نه افغان حکومت تر استول شوی دی، قومي جوړښت، همدارس حکومتي جوړښت او د خزو غډون او زین نور جوړښتونو د پکې ترکیبونو د پکې اصلن پاملرنه نه ده شوی. اصلا دوی دغه سرچینه وای چې ټول مشکل دغه لیست جوړ کو چې دغه لیست افغان حکومت راوړ رسید او دغه نوروست دغه سفر د لغوه کېدو پریکړه وشو. دغه سرچینه د هم ویل چې ډیر احتمال د دې هم شته چې د قطر ناسته بالکل لغوه شي، ځکه د پوینا باندې چې کله هغه قطري الوتکه چې دغه کسانو د وړل لپاره افغانستان ته باید راغلی وي، افغان حکومت قطر حکومت ته احوال ورک او دوی ته ویل چې دغه الوتکه د افغانستان ته نه راځي ځکه دوی د قطر په ناسته کې ګډون نه کوي. په پام کې و چې نن دغه پلاوی دغه 250 کسان چې افغان حکومت یې لیست اعلان کړی و دا نن د قطر په ناسته کې د ګډون په هدف باندې قطر ته سفر وکړي، خو نن سهار دا موضوع راپیل شو چې دا سفر وځنډید. تیره ورځ د طالبانو یو سرچینې په قطر کې چې دغه ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د 230 کسانو یو لیست حکومت ته افغان حکومت ته د قطر د حکومت د لارې ناسته ویلي و چې په دغه نوي لیست کې په دغه نوي اعلان شوی نوملړ کې چې د افغان حکومت د لوري نه اعلان شو هغه کسانو نمونه نشته، نو ځکه دوی احتمالا شاید دا ناسته چې دا لغوه کې یا دغه ناسته تحریم کې دوی به پکې برخه ونخلي. خو دغه سرچینې ویل چې دا کوم لیست چې د قطر د حکومت د لور نه راستول شوی دا د طالبانو لخوانه نه دی، بلکې دا د قطر د حکومت لخوانه دی چې هغه د غونډې کوربتوب کوي او طالبان هم دعوت کړی دی او د دې ځای نه خلک دعوت کړی دی. بیا هم وروستي رسمي جزئیات هغه لکه څنګه چې ما په تیر خبرونه کې وویل د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي دي چې وروستي رسمي جزئیات به په دې اړه د نن ورځې ناوخته اعلانې دا چې تر دې دمه نه دي اعلان شوی. وروستي جزئیات چې بل اخره پریکړه څه کیږي هغه بیا په وروسته لوریدونکو سره شریکو، خو تر دې دمه دغه جزئیات
مننه کوم. مننه کوم اکرام. دوستانو و موریدل چې د حکومت به سرچینې ازادې لري ته ویلي احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونشي. دا خبره وروسته لاغه کیږي چې نن دوه ته د کابل څخه د تلونکو هیئت سفر وسندید. کچری په قطر کې دغه بین الافغاني غونډه جوړ شي د بحث موضوع بیت سوی. یو شپږ ګډونوالو یې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی به هڅه وکړي پر اوربند باندې خبرې وکړي. لا دې ډلې یو هم په پاکستان کې د افغان حکومت پخوانی سفیر زلمی عمر رضا خلوال دی، هغه ویلي دي چې اوربند د هرې سولې لپاره د خبرو او مذاکراتو پراخه لار پرانیزي. د جګړې قربانیان د اوربند په اړه څه وایي؟ فیروزی عزیزی په یو رپورت کې دا موضوع څېړلې ده چې د جګړې د یو قرباني د کورنۍ د غړي په غک پیلې کې.
سلام خوشاله کوم. سلام ماشه ده شکر چې له وبښنه. د کابل یو وچندتا د هغه ځوان لیدو تر اغلی يم چې وای پلاړې د طالبان لولوري د سړک غاړه ته په خښوي ماین کې لاس ور کړی.
ما پدرم شهید شده و یک کاکایم هم پای خود از دست دادم.
ول اسکلان یاسر وای پلاړې د سړک جوړونې یو انجنیر وو چې کلونه مخکې د طالبان لولوري امنیتي ځواکونو ته په خښوي ماین کې قرباني شو.
روز بعد از ختم کار اینا از صاحی کار
یه روز می پلار در کار لختم روستا چه در خپل دفتر پلور چه فرا ولید که و روانو در لار پترست که در سر غاده تا در یو خکشی ممین چه روستا بیا طالبانو مسئولیت اومانو موتاری ور سر اصابت وکرد. حال تا پا همه غی پیخه که او و جلسو
در اونجا پدرم کشته میشن و شهید میشن.
یاسر دا هموایی که در سول در وسنه روانو خبرو پیلمه دراتلونکي ثبات او امنیت ټینګښت وی او طالبان تل پاتې سول او روان دي لانکري ناراضي دي چې د پلار وینور وبخي
دا چې د پلار وینه به مېو بخي کنه اوسته هرڅه سوي دي او هیڅ څوک هم ځان پرې پړنه غني. نو د دې لپاره راضی يم چې د پلار وینه مېو بخم ځکه کې دای شي چې زموږ نور پلارونه اولادونه راتلونکي د دغه پریکړه لامل چې اوس په خطر کې نیول کیږي تضمین سي.
یاسر له حکومت او طالبان غواړي چې تل پاتې اوربند اعلان کړي. لدی سره قطر ته د تلونکو افغان پلاوی غړی حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې دا ځل تمه لري چې په قطر کې له طالبانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ یو مهمه موضوع چې اوربندۍ ورسره مطرح شي.
مهم تر دې خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس پر دې وشي چې څنګه لنډه لار پیدا کړو ته چې جنگ وترو. جنگ چې وترو د فضا برابرۍ نور خبره ته ټول خبرې په یو ناس کې نه حل کیږي. سره کافي زیات ناس ته ضرورت لري، مګر په دغه ناس کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
دوستان زموږ غلاز
دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو مخې په تیر 2013 میلادي کال کې د جګړو لامل نږدې 4000 ملکیان وژل شوی او لوو زرو زیات کسان ټپي شوی دي. د دغې ادارې د راپور مخې د یادو ملکي تلفاتو د شمیرو و ډیر سلنه عاملین طالبان او د پاتې نورو بیلابیل مخالفې وسلوالې ډلې دي. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه له افغانستان نه د قطر مرکز دوه په لور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 250 کسیز افغان پلاوی ولاړ شي، خو د نامعلوم لامل له مخې دغه سفر په موقت ډول وځنډید. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر موسی محمودی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 19% لوړ شوی.
امور ارقامی که کمیسیون و ما بزودی انشالله گزارش نشر میکنیم.
هغه شمیری چې د ملکی تلفاتو په اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی او نور جزئیات باید راتلونکي کې مفصل نشر شي. د تیر کال په پرتله د ملکی تلفاتو کچا 19% لوړه شوی. اوس باید ژر تر ژره اوربان وسی او د جګړې د ښکېلو خوا وللوري داسې فضا رامنځته شي تر څو نو موږ د جګړو او ناوړو پایلو شاهدان ونه وسو. نتایج مخربش
کې تلفات افراد ملکی نشه.
مخکې تر دې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په 3 کلنه جګړه کې 2 ځلې اوربند شوی چې د تیر کال کوچني اختر کې 2 اړخیزه او بل اوربند بیا په لوی اختر کې یوازې د افغان حکومت له لوري اعلان شو، خو دا دواړه موقت وو.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه،
یاسر یوازې د هغې قربانی شوی کورنۍ غړی نه دی چې موږ په راپور کې یې کیسه رانغښتي، بلکې تر دې زیاتې افغاني کورنۍ شته چې عزیزان او اقارب له طالبانو او ګڼو نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره په 3 کلنه جګړه کې وژل او ټپي شوي دي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د دغه شان د غم په ټغر کې نیول شویو کورنیو درد درمان کړي او کنه لا معلومه نه ده. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو. جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مرکز د نن سهار د 4 بجو راهیسې د توغندیو برید روان دی چې لږ تر لږه د یو پولیس د وژل کېدو او یو د ټپي کېدو رپورټ پکې ورکړل شوی. تفصیل بدر هولان وري په رپورټ کې واورو.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو د دواب ولسوالۍ په مرکز د هوانونو او میزایلو بریدونه پیل کړي وو چې دغو بریدونو د سهار 10 بجو پورې دوام کړی او پکې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دشمن از نقاط دور انداختای فراگنده شروع کده، حمله چیز نداشتن، تهاجمی نداشتن.
هغه وای دخمن للری زینو څخه د میزایلو تیت پرک ډز پیل کړی وی. د ولسوالۍ مرکز د خپل برید لاندې نیولې وو، کومه ډلیزه حمله نه و. اوس سیمه کې حالات ښه دي. په یاد برید کې زمونږ یو پولیس وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي او د ټپیانو د انتقال دپاره هم زمینه نه ده برابره. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل
یو کس شهید او 4 کسه زخمیان دي. ولالو کو دې موټر لار خو دې طالبانو قبضه کې دا لار خو هغه کتنا چولې بس اجل سارا ته نه کل کړی تقریبا 1 کیلومتر 2 کیلومتر د مرکز نن لري وړي دي. مرکز کې کومه ساتل کې دې راځي
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید پاړه څنګه دی ویلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې په داسې حال کې وسلوال طالبان د ولسوالۍ پر ودانۍ د هوانونو او میزایلو برید کوي چې ټاکل شوی د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغان سولې په تړاو شپږم پړاو خبرې پیل شي او همداراز طالبانو سره په دوحه کې افغان حکومت لخوا ټاکل شوی 250 کسیز پلاوی هم لیده کاته او خبرې وکړي.
بلخوا له اوروزګان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو په 4 ولسوالۍ کې د ماشومانو پر مخ تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ټول ښوونځي تړلې. دا چې ولې په دې رپورټ کې به یې واورو چې شریف الله شرافت له اوروزګان نه رسولې.
د اورزګان د چوری ولسوالۍ سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلي. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلي دي.
د جلاله په نامه د دې یو نظامي مسؤول دی، هغه یو پارچه ورته لیکلی وای چې د امن ثانی پورې د چوری د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات موږ ته راکړي چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې معرف سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په معلمینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات تر اوسه موږ ته واضح شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب
په چورا ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، اووه ویشت رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نور یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چورا ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي، خو زیاتوي چې تر دا مهاله یې لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلي. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم همدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې څو د تړل شوو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د سموکات وخت لپاره بند کړی دی، د دوی د خوا څخه موږ ته کوم د غوښتنه شې نه ده، خو صرف اعلان کړی دی چې مکتبونه بند کړي. دا مکتبو د دلیل چې ولې بند کړی دي په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو. موږ سنري ورته استولي دي، هلته سنري سره په خبرو کې دي، انشاءالله امید چې ډېر ژر درته خلاص شي. ځکه هغوی هم داسې ورته وویل چې موقت او د ښار مکتبونه خلاص دي، یوازې د دې وکیلانې مکتبونه چې دي هغه موقتاً د سور لپاره بند کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې په دغه ولایت کې لدی وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلی و او تر څنګ د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سموګل آزادی رادیو ناوړي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وصیت په اړه خپل کلنی ریپورت نن د اپریل په 13 خپور کړ. د ریپورت د نړۍ په 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه کړې. د نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستان په ازادۍ او بشپړ امنیت کې پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دي او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د راتنګولو په حال کې دي. نو جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې اورو.
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې په رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوی دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوی جګړه، غیر مسؤولي وسلوالي ډلې او په اداري فساد کې ښکیل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شذو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شذي ژورنالیستان د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د وروستیو 18 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروې کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
دوستانو، و مو اوریدل چې د بیان د ازادۍ له مخې افغانستان تر ځینو هیوادونو مخکې شوی، خو دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه او همدارنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر موضوع باندې فرشتي جلالزئی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې د مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځنې کړې چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لوی ستونزه ده.
واقعیا هم په دې وروستیو لسیزو کې پکې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وې خورا بد کال وو، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو لپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لام خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لام وهل کېږي، تکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي، او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړې، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم، له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه یې ورکوي. که موږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او موږ ته په دغې دغې مواردو کې معلومات راکړي چې په تېر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیول شوی، یو بېلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کېږي. او که ژورنالیستان بیا چیرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کېږي. نو دې ټولو ته په کتو موږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصتا د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تیرو کلونو یا د تیرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلی.
زیارمل صاحب، دلته دا د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که موږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا موږ وایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001، په تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د ښځینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې هغه هم د سټډیوګانو دننه یوازې د خبرګونو د ویلو دپاره یوه نیمه ویان بشته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی ګزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د میرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دا یو واقعیا ده، لام نشته دی او هغوی تر موږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
رحمت الله زیارمل د افغانستان په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکي ټولنې مشر و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 7.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. پکې د خبرو شو رپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی او بل نیم ساعت خبري مجله کې دی در سره دی.
تشکر.